السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د اپریل 6 منیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتګر کلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شپه ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خیبر په جمرود کې فاټا گرینڈ الائنس د فاټا په خیبر پختونخوا د برګډولو پاړه غونډه کړې ده په کابل کې 14 شویده چې پکې دوه بریدګر وشل شوي دي او د کوسوو یو سلس وګړي له شام څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي د خبرونو تفصیل زنو قبایلی مشرانو نن یو واری بیا د فاټا له خیبر پختونخوا سره په شاملولو اعتراض کړی وای چې له دې سره قبایلو ته هیڅ ګټه نه رسېدلې نن د خیبر ضلع په جمرود کې د فاټا گرینڈ الائنس ډلې لخوا د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو وروستو د صورتحال په اړه غونډه وشوه په دې غونډه کې قبایلي مشرانو دا تور هم په ریکړ چې حکومت د قبایلو معدنیات تر خپل واک لاندې راوستل غواړي په دې اړه د خیبر ملک اصرار کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
گورا ما په فاټا کې سکول ویران دی مدرسه ویران ده سرک ویران دی کورونه ویران دی بازارونه ویران دی سپې کې په کار چې مونږ لای سره کې بل په ان اف سی واټ کې دوه ویلې و چې 3% ایسوي مونږ د انزمام په فاټا انزمام چې شوې دغه خلکو لور کوو ټول صوبو په انکار وکړو چې مونږ نه منو د 3%
بلخوا په خیبر کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته ویل قبایلو سره د وزیر اعظم عمران خان وادي به ضرور پوره کیږي نوموړي زیاته کړه د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د برګډېدو له وجې به د قبایلو د تیرو او یو کلونو راهیسې محرومي ختم شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د پښتون شورنې تحریک غوښتنې سمې دي او دغه سي غوښتنې دي په خپل هم له تیرو 1500 کلونو راهیسې کوي پرون پرګزو کې جلسې ته عمران خان ویل د پی ټی ایم خبرې سمې خو د پیپل د خود خپل غوښتنو لپاره د بیان طریقې سخت را
پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی
پی ٹی ایم یو نوی تنظیم دے د پختنو د تکلیفونو خبره کوي دلتا خلک بے کور شول کله چې یو ځای کې جنگ وینو بے گناہ خلک پکې وجل کیږي هغه یې سم خبره کوي خو لهجه یې سم نه ده
بلخوا د پښتون ژغورنې تحریک مرکزی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته ویلي څوک چې د مرګ شبلې ذکر کوي نو دا به ضرور ترخې خبرې وي د جنوبي وزیرستان په تحصیل لدک کې یو اتیشت کلن الګ پرون د ماین 14 له بجې زخمی شوه دی په ډیر اسماعیل خان کې امنیتي روغتیایي چارواکو د نمونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې امان الله نومې د ځوان پرون وخت د ماین 14 له بجې تر زخمی کې درستو د ډیر اسماعیل خان سی ایم ایچ روغتون ته وړل شوه دی د نوموړي خپلوان وای ډاکټرانو له امان الله څخه خپا پرې کړې ده حکومتي واکی وای په وزیرستان کې د ماینونو پاکولو کار د معاملري پاکستان وای د بلوچستان په اورماړه کې د سوارلسو کسانو وشون کې وسلوال ایران سره تعلق لري د پاکستان د انسنینو رسنې وای د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا په اسلام آباد کې ایرانی سفارتخانه ته په لګل شوی احتجاجي خط کې شوې ده ایران په دې اړه سندي ویلي خود لدی مخ کې بیا په خپل اسمکه د وسلوالو بریدون لپاره پاکستانی میشته ډلې تورنې کړې دي د اپریل په 13 د بلوچستان په اورماړه کې وسلوالو سوارلس کسان له بس څخه راکوز کړل او په داسې یو وشل دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورسنی سفر سبا ایران ته ورزی پولیس چارواکی وای نن په کابل کې 14 شوی چې پکې دوه بریدګر وشل شوی دي د کورنیو چارو وزارت وای نصرت رحیمی بیا ویلي د مواصلاتو وزارت ګیر چاپیره ډسې شوی دي نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړو خو یوازې د ویل چې نن شاوخوا په کم 12 بجې د مواصلاتو وزارت سره نیستي د 14 ډزو غوګون اوریدل شوی دي د پیښې سیمواري لا چانه د منلې او وسلوالو طالبانو ویلي چې دا کار دوی نه دی کړی جماعت اسلامی ګوند په بلدیاتی نظام کې د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې په بدلونونو اندېښنه ښودلې ده پرون په پیښور کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي صوبای مشر مشتاق احمد خان ویل چې له بلدیاتی نظام څخه د ضلع ډانچې لرې کولو او د یواسې د تحصیل او کلو پورې محدودولو سره به بلدیاتي ادارې کمزوري شي بلخوا صوبای حکومت ویلي پوزیشن ګوندونه دي په صوبایي اسمبلۍ کې د دغه بدلونونو په اړه خپل تحفظات دوی ته وړاندې کړي د شمالي وزیرستان کډوال وای په قبلي ضلعو کې تر جولای میاشتې مخکې د کیدونکو صوبایي ټولټاکنو لپاره دی د دوی د ووټونو اندراج په خپلو حلقو کې وشي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان یو کډوال نورخان مداخل ویل چې په تیرو عامو ټولټاکنو کې د دوی په زرګونه خلک چې کډوالو له رایې ورکولو پاتې شوي وو، ځکه چې په خپلو حلقو کې د دوی د ووټونو اندراج نه و شوی. بلخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکو ویلي چې په ټولو قبلي ضلعو کې د سهولت مرکزونه جوړ کړي، باید چې کډوال هلته د خپلو ووټونو اندراج وکړي. د کوسوو چارواکي وایي یو سلس وګړي له شام څخه خپل هیواد ته بیرته راغلي چې پکې د داعش ډلې څلور مشکوکه وسلوال هم شامل دي. د کوسوو پولیسو مشر راشد کلاچ نن یوې خبري غونډې ته ویل په ستنو شوو کسانو کې 2 ښځې او 4 ماشومان دي. د نوموړي په خبره په دې کې 4 ماشومان بیا داسې دي چې د شام په جګړه کې میندې او پلرونه وژل شوي دي. کلاچ وایي اوس هم په شام کې د کوسوو نه 40 ښځې او ماشومان او 10 جنګیالي پاتې دي. د کوسوو د انصاف وزیر ابلراد طاهري ویلي چارواکو د 1300 میاشتو راهیسې د دې یو سل لسو کسانو د بیرته راتللو په اړه هڅې کولې. نوموړي زیاته کړه دا کار د امریکا د نږدې همکارۍ له امله شوی دی. نن په مصر کې دغو آئینی اصلاحاتو لپاره د 3 ورځنې ټولپوښتنې په ترڅ کې رایه اچونه پیل شوې چې له مخې باید ولسمشر عبدالفتح السیسی واک تر 2030 کال پورې وغځول شي. د وړاندیز شویو آئینی بدلونونو له مخې به د السیسی د واک موجوده موده له 4 کلونو تر 6 کلونو پورې زیاته کړل شي او هغه ته د یو بل سل لپاره هم د واک ورکول اجازه به ورکړل شي. ناکی دین وایي د آئینی ترمیم له لارې به په سیاست کې د پوځ رول زیات کړل شي او ولسمشر ته به په عدلیې د نور واک لرلو اجازه ورکړل شي. د مصر پارلیمان چې پکې د ولسمشر السیسی زیات پلویان موجود دي، د اپریل په 14 د اصلاحاتو په حق کې رای ورکړې. د بشري حقونو فعالانو پر دې آئینی بدلونونو تنقیدونه کړي دي. او اخیری خبر دا چې له سعودي عرب سره تعلق لرونکي دوه خویندې چې وایي د زور زیاتې له وجې خپل هیواد پرېښودی اوس هم یریږي چې سعودي عرب ته بستنی شي. 65 کلنه وفا السوبۍ او 38 کلنه مها السوبۍ چې په جورجیا کې د سیاسي پناه اخیستو درخواست ورکړې، وایي کېدای شي چې خپله کورنۍ په زور سعودي عرب ته بیرته بوسي. دا خبرونه پای او زم د همکار نه د کرن سوبۍ د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل ویخت روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل ویخت روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 50 روپۍ او په یو سل 60 روپۍ. یو یورو په یو سل 95 روپۍ 50 پیسې او په یو سل 60 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 38 روپۍ 60 پیسې او په 38 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپۍ 70 پیسې او په 38 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانی په 1.50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 40، بنو کې 4.5 او 21، ژوب کې 1.5 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري: فاټا گرینڈ الائنس نن په خیبر کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلو سره د خپلې ژمنې پوره کړي.
سی پی کے پکارے چی مونگ لئی سارا کی بل پا این اف سی وارڈ کے دو ویلی وچی درے فیصد ایسای مونگ دا انزمام پا فاتے انزمام چی شوی دو خال کو لیور کوو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی دا پختون جغورن غرزنگ گختنی پر زائی دی خو لہجہ ای سمن دا اخوا پا زواب کی دا غرزنگ مشران وائی
عمل داسې شوی دی چې زما په خیال د هغې په مناسبت سره اوس هم دا لهجه ډېره ټیک ټاک ګوره خلک دا د خلک نان وایرنټي دا د عدم تشدد اصول به نو اوسه پر خپله مبارزه کوي. دې تر اوسه پر تشدد ته لاس نه دی اچولی.
تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په تحصیل لده کې د ماین په یوه چاودنه کې یو تن سخت ژوبل شوی دی او سوات او کالام اوسیدونکي وایي کالام ته په تلونکي سړک کار دی زر تر زره پوره کړل شي.
دا جی اوځي کلام مسله دا د دې ټولي سوبې مسله لګا بل فرض دا دلته کلام دا روټ جوړ شي دلته ټوریزم بحال شي نو دې سره به زموږ دا ټوله صوبا د روزګار شي دلته ایجوکیشن راشي دا
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګړې دون ورستو پر رامنځته شوی صورتحال نن د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د فاټا گرین الائنس ډلې یوه ولسی غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د قبایلو قومي مشرانو ویلي چې خیبر پختونخوا کې ورګړې دو څه ګټې نه دي ورکړي او حکومت غواړي د قبایلو مادنیات هغوی د خوښي بغیر تر خپل واک لاندې راولي او نورو سیمو ته یوسي. دوی دا هم وایي چې د موجوده صورتحال نه مطمئن نه دي او باید حکومت ته ورله یوه بله صوبایي حیثیت ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه فرهاد شینواری راکوي.
نن د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې فاټا گرینډ الائنس ډلې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډې دونه پس را پیدا شوی صورتحال په موضوع یوه ولسی غونډه وکړه چې د ټولو قبایلی ضلعو قومي مشرانو پکې ګډون وکړ. دغې غونډې په مهال د خیبر ملک اسرار کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل:
انزمام خو اول مونږ منو نه وسیم نه منو، خو که شوی هم دی که نه مونږ هیڅ خواږه ونه لیدل او مونږ له یو شیم را نه کړو. ګوره، ما په فاټا کې سکول ویران دی، مدرسه ویران ده، سرک ویران دی، کورونه ویران دي، بازارونه ویران دي. سیپی کې په کار چې مونږ له اشاره کې بل په این اف سی واټ کې دو ویلي وو چې 3% حصه مونږ د انزمام په فاټا انزمام چې شوی دغو خلکو له ورکوو. ټولو صوبو ته انکار وکړو چې مونږ نه منو د حصه 3%، نو مونږ له څه شی را کړو؟
په دې غونډه کې شریک د وزیرستان ملک خان جان ویل چې اوس حکومت غواړي د قبایلو په وسایلو او مدنیاتو باندې دا غوی د پښتنې نه بغیر کار شروع کړي.
قبایل په مدنیات باندې قبضه بالکل روانه ده. د کوشش دا دی چې کوم وخت نه ده اعلانات کړي دي، هغه وخت نه قبایل ته په علاقې سه لیز باندې پابندی لګېدلې ده. نن په قبایلی سیمه سه همو په خیال چې د اوتم یاشته نه نفسیار شته، نه ایجیار شته، نه د پاکستان قانون شته، هغه موجود نظام چلیږي. دغه دا مطلب چې دا علاقې پر امن علاقې دي. میش غوړي چې فاټا ته دا میگا پروجیکټ ورکو.
په دې غونډه کې شریک ځنې نورو قبایلی ضلعو مشرانو هم خپل خیالات صدا سے شریک ڈل
پکار دا وچ دا قوم یقینو لے پ یوم میزبانی او دا زان ل صوبہ دے کشران مو مختل او زان ش صوبہ دے مشران مو مختل ودی بانی اس اختلاف نو او بیا زمن وسائل شتا یا تورخم زمن وسائل دی دا ټول پاکستان دے تورخم بانی روان دے ورسک زمن وسائل دی دا ټول پاکستان پے ورسک بانی رنا دے زیارت ماربل زمن وسائل دی دا ټول پاکستان پے زیارت ماربل بانی آباد دے.
د واکمن گوند تحریک انصاف د قبایلی ضلع یو مشر د خیبر نه د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی وای چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو سره به د قبایلو د اویا وکالو محرومۍ ختم شي.
عمران خان د قبایلو سره چې کومې وعدې کړې دي، د هغوی نمایندګانو چې کومې وعدې کړې دي، هغه بالکل سرته رسي. وړمبې دا چې این اف سی نه علاوه د 57 ارب روپو اعلان دا د قبایلو سره د اخلاص او د مینې چې کوم دی اظهار دی، او د این اف سی واډ کې چې کوم حصه د خیبر پختونخوا ده، د پنجاب ده، زه پوره یقیني یم چې داغه ده. دغه شانتې به د سین و د بلوچستان نه هم چې کوم دی د دې اعلانونه وشي، او عمران خان په دې کې یو کردار ادا کوي، او موږ 100% یقیني یو چې دا د دې د مسلې به حل کیږي او دا پیسې به دوی ته ملاویږي.
دغه غونډې په داسې حال کې روانې دي چې تیر کال په مئی کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شوې، اف سی آر ختم شوی، او هلته قبایلی ضلعو کې خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی، عدالتونه غځول شوی، او حکومت وایي په قبایلی ضلعو کې به د 10 کلن پرمختیایي پلان لاندې ګڼ شمېر منصوبې شروع کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای د خو لهجه یا د خبرو انداز یې سم نه دی. دا خبره نوموړي پرون په اورګزو کې یوې ولسي غونډې ته کړې ده. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي د وژنو، ماینونو او وینې تویدو خبرې تل ترخې وي، او که چیرې حکومت رښتیا دغه ستونزې هوارول غواړي نو په دې اړه د عملي ګامونه پورته کړي. نور معلومات زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې سمې دي او دا هغه خبرې دي چې هغه یې پخپله له تېرو 1500 کلونو راهیسې کوي. د جمعې په ورځ په اوروزو کې جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د پی ټی ایم ځوانانو خبره سمه خو ژبه یې ناسمه ده.
پی ټی ایم نئی ایک تنظیم ہے پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی
پی ٹی ایم یو نوی تنظیم دے د پښتنو د تکلیفونو خبره کوي د قبایلو د مشکلاتو خبره کوي دا هغه خبرې کوي کومې چې زه د 1500 کلونو راهسې کوم هغه یې سمه خبره کوي دلته خلک بے کوره شول کله چې یو ځای کې جنگ وي نو بے ګناه خلک پکې وجل کیږي هغه یې سمه خبره کوي خو لهجه یې سمه نه ده دا د ملک لپاره صحیح نه ده
عمران خان ویل قبایلو بهر هیڅ چاته دا معلومه نه شوه چې پر قبایلو څه تیر شول په دې کې د فوج قصور نه دی بلکې قصور د هغه واکمنانو دی چې د امریکا په خوله یې داسې وکړل وزیر اعظم خپل وینا کې دا هم ویل چې د جنگ پر مهال قبایلو ته د اوختو زیانونو د ازالې لپاره به پوره پوره مرسته کوي خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي غړی محسن داوړ مشال لري ویل یو څوک چې د مرګ ژوبلې د ماینونو او د وینو ذکر کوي نو دا به خامخا ترخی خبرې وي
نو دا داسې عمل دی چې زما په خیال خان صاحب ته اندازونه شته او که به و دا وایم چې که په دې دومره شدت سره مونږ خبره نه کوله نو دنیا به نه اورېدلې که 15 کاله عمران خان دا وایي چې ما 15 کاله دا خبره کړې وه نو خو په 15 کاله کښې به 15 کاله کښې به بیا دنیا هم د دې نه خبره شوې وه بل چا به هم څه کیسه خو اورېدلې وې که نه څه نه څه چینج خو به راغلی وي څه نه څه به د خلکو په ژوند کښې ارام خو راغلی وې که نه
د پی ټی ایم مخکښ محسن داوړ دا هم ویل چې دوی سره چا زیاتیا کړې هغه کسان به په ډاګه کوي
یو سړي غلا کړې یو سړي مرګ ژوبله کړې نو ته به دنیا ته دا نه وایې چې مثال غلا کړې ده ما سره ظلم چا کړی ده خو هم دوی کړی ده نو زه به دنیا ته دا نه وایم دنیا ته خو به زه هم په دې چې چا سره زیاتیا کړې چا را باندې ګزار کړي نو زه به دنیا ته ما خلک یادوم زه به ته دا خو نه شم ویلی چې دا را سره عمران خان کړي یا دا را سره چېرته د واوړې محکمې کړي یا د زراعتو محکمې کړي دي خو چې چا را سره کړي نو دنیا ته خو به زه مغې یادوم
د یادولو ده چې د اپریل په 16 نېټه د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډې یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په پښتون میشتو سیمو کې دي د هدفي وژنو په وړاندې اقدام وکړي او ټول ورک کسان دې عدالت ته وړاندې کړي مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په تحصیل لدا کې مردار الګټ سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې د سیمې یو ځوان سخت ژوبل شو چې پکې د دغه 28 کلن ځوان خپل لګېدلې ده د هغه د کورنۍ غړي وایي د ژوبل تنه یې خپه کټ کړې ده د سیمې خلک وایي په جنوبی وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او باید حکومت او امنیتي ادارې دې سیمه د ماینونو څخه پاکه کړي په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود نه اورو
د ډیرا اسماعیل خان په سی ایم ایچ هسپتال کښې د پرارژلي سره موجود دغه خوریې عرفان مسعود د دغې چاودنې او د امان الله د پرارژل کېدو حال په دا رنګ بیان کړ
دا امان الله نومېږي اټایج دی کور سره چې مول یې ورک شوی و کور سره تقریبا مازدیګر نه بعد هغه چاودنې شوې دو پشا زخمي شوې دو پشا یې ځینې کاټ کړله او په ډی خان سی ایم ایچ دی ډېره علاج دی
عرفان مسعود دا هم ویل چې په موقع موجود عملیاتي فورس سرتیرو پر ارژلی د شپې 12 بجې د ډیر اسماعیل خان پوځي هسپتال ته راورسوه په ډیر اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې او د هسپتال چلواکیو هم د مشال ریډیو په پښتنې د دغه پېښې پخلی وکړلې خو خپل نومونه جوتولي خوښ نه کړل دا د هم یادوي چې د عملیاتي فورس ځنې سرتیرو په شام مول تر اوسه پورې په سویلي وزیرستان کښې د ماینونو د چاودنو په نتیجه کښې په سلګونه ځایي اوسېدونکي مړه شوي او مزور شوي دي بل طرف ته د امنیتي فورسز د چارواکو د وینا په مطابق په سیمه کښې د ماینونو د شنډ کولو هلې ځلې پله پسې روانې دي خو د دې باوجود بیا هم وخت په وخت په دغې رنګ پېښې مخې ته ردرومي چې د انساني اطلافو نه علاوه تر اوسه پورې د ماینونو په دغه چاودنو کښې په سلګونه څاریون هم ړه شوي دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې په پوځي عملیاتو کې د دوی دوکانونه او کاروبارونو ته د اوریدلو توانونو معایزه به ورکوي، خو تر اوسه یې دغه ژمنه نه ده پوره کړې. په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې د کاروباري اتحادیې مشرانو ویلي کال وړاندې په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاج کړی وو او که توانونه یې نه پوره کېږي نو یو ځل به بیا احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان را کوي.
دا شمالی وزیرستان دا تاجرانو دا اتحادی یو مشر ذہین اللہ مشال لیڈو تا دا جمع پا ورز پا پیخور کے دا خبری غنڈ ورستو ویل چھے تیر کال سرخار اسلام آباد کے دوی احتجاجی ناستہ کڑے وا و هغه وقت کے دا پاکستان دا پوز دا عام اڑک ویان جنرل آصف غفور او دا پاکستان تحریک انصاف دا مرکزی حکومت غړو دوی تا دا دوی دا مالی زیانینو معاوضے ورکولو اجمان کڑے وی
زمونگا چکم نقصان شوی دے آغا 8.63 کروڑ بدایا کے 3706 دا دکانداران بالکل ویریفائیڈ دی. اسلام آباد کی میں درنا ورکڑا 17 اپریل 2018 پنځه ورځې مسلسل بیا اسف غفور صاحب زمونږ سره وعده وکړه، بلکہ ٹویٹ یې اوچالا ولو اجمل وزیر ته چکلا مونږ ورالو مل وزیر ته وی چې به حیثیت یو ترجمان دا سی ایم طرف نه دا خبره درته کوم چې دا د کی پی دی بس خبره نه ده او تاسو لاړ شئ مرکز نه دا پیسې وغواړي. هغه وی چې تاسو مراد سید صاحب ذمہ وار دی، اسف غفور صاحب می ذمہ دار دی.
دا دغه کاروباریانو د اتحادی یو بل مشر ارفاق الله وای چې کچری د کاروباریانو ستونزې هوارې کړې شي نو د دوی د سره تړلې نور ډېر ستونزې به هم هوارې شي.
موږ دا ویایي چې موږ سره چې کومه دوه ملي مرسته ده وشي، ځکه چې د کندور یو ریډ کې هډي کې حیثیت لري چې کومه دوه کاروبار سره له مو د هر شي مسلې تړلې دي. همو صحت تړلې ده، همو تعلیم تړلې ده، همو چې کومه دوه نه خبره تړلې دي.
ملک محمد سعید چوړان دی د کپڑے غټ روزګار کوو وای چې اوس نور ځایونو کې په مزدوري کولو مجبوره دی او خپل ضرورتونه پوره کول ورته ګران دی، نو باید دوی ته خپل حق ورکړي شي.
دا غاسه چې کوم دي کاندورون کاروباری نه لنګ شوی دا غاس نوستي دا ایس کاروبار نو کو خبره دا ستو چې کاروباری نه خو مجبوری می دا چم ذکر خار څخه کړل کېره تا می خپل کېر اړنګ دا سروې نه دو شوی دا څه کېر ماړنګ شوا دا د کانی نه ماخرو بری د خال کې سر می چارې کړل ته یو بل سر می مزیرا کا ولا وا خپل بل بچته می پیسې وسلا ولې
ولې پدېړمو چې کلا دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان او د قبایلي ضلعو لپاره خصوصي مشیر اجمل وزیر سره تماس ونیول. نو د هغوی وینا وه چې وزیر اعظم عمران خان سره هم پرون په یوه غونډه کې دغه ټول ستونزې پورته کړې دي او ډېر زر به د دې کاروباریانو دغه معاوضه ورکړې شي. دا کاروباریان وایي کچر د دوی د غوښتنه ونه منل شوي نو ور بیا به په سرخر اسلام آباد کې په احتجاجي ناسته مجبور شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ سې اوریدونکو د شمالي وزیرستان ځینې بې کوره شو خلکو غوښتنه کړې ده چې قبایلي ضلعو کې د راتلونکو صوبایي انتخاباتو لپاره دي د دوی د ووټونو اندراج په خپلو حلقو کې وکړي چې دا رنګ دوی د تیر په شان د خپلو رایو ورکولو نه بې برخې پاتې نه شي. بلخوا الیکشن کمیشن ویلي دغه خلک د کمیشن لخوا د سهولت په مرکزونو کې د خپلو ووټونو اندراج کولی شي. نور معلومات د سراج ظهیر ناور.
اسلام آباد ته راغلی و د شمالي وزیرستان د متاثرینو وینا وه چې دوی د بنو په بکاخیل کیمپ او د پاکستان په نورو سیمو کې د بې کورې ژوند کوي او د ووټونو اندراج یې په یو ځای او په بل ځای کې شوی چې لکه بلې په تیرو ټول ټاکنو کې د دوی ډېر ووټونه ضایع شوي دي. د دوی غوښتنه وه چې په کوم کیمپ یا سیمه کې دوی اوسیږي هلته دوی ورله پولنګ سټېشن یې جوړې کړي چې داشان دوی راتلونکو صوبایي ټول ټاکنو کې خپل رای په سم ډول وکاروي. د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن نورخان مداخل په دې اړه اړه وی.
بالکل الیکشن سے وسو امو الیکشن باقی خلاف پکی مندی امو تالوش 15000 اوټی ضایع کو الیکشن کمیشن ضایع کو چې مو زو په باندې کې امو اوټی اچول او په تتاخل په مازر من خان ته اپیل کو چې الیکشن کمیشن دا چې مو ټیم اوټه چې باندې تا متر بدل کو.
همداشن یو بلتن اصل میر مداخل مشال ریډیو ته ویل ک حکومت تدوی دا غوښتنه ونه منله نو دوی په احتجاج لاس پوری کړی پي چې الیکشن کمیشن ورلا راتونکو صوبائی ٹاکنو نوڑان دے دا مسئلہ حل کری.
دا گا دی مشتا دا خپل حقوق ملاوشی تیر کل کدے رکھو الیکشن پا وقت کے مشتا را درست دبرداشتی شویدو چھے مشتا را الیکشن دا ملاوشوائی دا وزیرستان دا تخیل تحصیل کو 70000 مشتا لی اوٹ تا پا دا کہ مشتا 5000 اوٹ نو جور شوائی.
مشال ریڈیو چھے دا دیخل کو دا غختنو پا آڑا دا خیبر پختنخوا دا صوبائی الیکشن کمیشن دا یو افسر سہیل احمد نو پختل نو اغو وی الیکشن کمیشن دا دوی دا آسانیو لپاره پٹولو قبیلی ضلعو کی دا آسانیو مرکزونه جوړ کړی نو لاغوی سره دی رابطه وکړی.
آئی ڈی پیز لپاره خو مخکې هم څه پروګرام نو دی بجې په خپل ځای کې بدر کېږي دی اوس هم مکشته دی خپل وډونه تحصیل کې کړی دا خو بالکل ګرانه خبره ده ډېر مهمه بچلی ده کافی مهم موږ وچلولو اوس هم شیډول لا نه دی راغلی ځکه چې شیډول یو ځل راشي بیا به دا وټرنس منجمد شي.
د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن په وینا د جون تر د اخرې پورې به په قبیلي ضلعو کې صوبایي ټاکنې کېږي او دې لړ کې ټولې تیاری یې سرته رسولي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو جماعت اسلامی د صوبائی حکومت لخوا د بلدیاتی نظام په قوانینو کې بدلون رد کړي او ویلي دي چې دا بدلونونه د بلدیاتی نظام د روح خلاف دي. پرون په پیښور کې به خبري غونډې ته په وینا کې د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې دې سره به بلدیاتی ادارې کمزورې شي. بلخوا حکومت ویلي کې اپوزیشن په دغه اړه ساندېښنې لري نو باید چې د اسمبلۍ په غونډه کې ورباندې بحث وکړي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث نورو.
پیښور پریس کلب کې د جماعت اسلامي د مشرانو د خبري غونډې وروسته د یاد ګوند صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا د کابینې لخوا د بلدیاتي نظام نه د ضلعو د شورا یا کونسل د ختمولو په ضد به په صوبایي اسمبلۍ کې هم آواز پورته کوي او دا مسله به په عدالت کې هم راپورته کوي.
صوبایي کابینه دا منظوري ورکړله هغه د دستور پاکستان خلاف ته او هغه د ریولوشن د روح خلاف ته او د هغې په نتیجه کې به اختیارات واپس د ضلعو نه دا صوبې ته راشي او خلک به د خپلو وړو وړو مسایلو دپاره د لرو لرو نه د خپلو ضلعو نه پېښور ته واپس راځي. نو دا د انکانسټیټیوشنل دی او د دې خلاف مزاحمت کوو کوشش به کوو چې حکومت مجبور کړو چې دا واپس کړي او فرض کړه په هغې کې اونه شو نو بیا به موږ دا په عدالتونو کې هم چیلنج کوو د دې خلاف په سړکونو ته هم راوځو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي په بلدیاتي نظام کې اختیارات اول د صوبې نه ضلعو ته منتقل کولی شي او بیا لاندې تحصیلونو او کلو ته منتقل کیږي او د دې نظام نه د ضلع په سطح ډانچه لری کول د دې نظام کمزوري کول دي.
ولا کانسټیټیوشن کې دا لیکلي دي چې آرټیکل 140A کې چې ډیولوشن با صوبایي حکومتونو با بلدیاتی قانونونه جوړی هغه کې به سیاسي انتظامی او معاشي ډیولوشن کوي لکه د مرکز نه صوبې ته رالل نو صوبې نه ضلع ته ځي بل یونټ خو ضلع ده کنه نو ضلع ډیولډ آفیسز چې دي نو هغه کې لکه هیلت ایجوکیشن دی سی این ډبلیو آفیس دا ټول چې دي نه په ډسټرکټ کې دي هیلت ایجوکیشن نو په تحصیل کې نشته ده کنه دای دا وایي چې تحصیل نو تحصیل خو د میونسپل سروسز لپاره ای.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو ناظمانو هم په خبری کانفرنس کې د بلدیاتی نظام نه د ضلعو د شورا د ختمولو او بلدیاتی ادارې یوازې د تحصیلونو او کلو پورې د محدود کولو په خبره تحفظات څرګند کړي وو. خو د کابینې تر منظورۍ وروسته د اپریل په 13مه نیټه د بلدیاتو صوبایي وزیر شارام خان ترکی او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د ګل په ورځ به دغه ترمیم کړی شوی قانون د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې وړاندې کوي او د حزب اختلاف ګوندونه کولی شي چې په اسمبلۍ کې په نوي بدلونونو خپل تحفظات حکومت ته وړاندې کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په روان یو ساعت کې تاسو لپاره په یو شمېر نورو موضوعاتو چې پکې د سوات او کالام د سړک په اړه باندې رپورټ دی. دا شان د افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه باندې هم یو رپورټ لرو. اورېدل یې مه هېروئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل نور.
نو قبایلی مشرانو نمی واری بیا د پاتل خبر پختونخوا سره په شاملولو اعتراض کړی، وایي چې له دې سره قبایلو ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. نن د خبر کلي په جمهوریت کې د پاتا ګران الایز دلې لخوا د پاتا په خبر پختونخوا کې د ورګډولو وروسته د صورتحال په اړه غونډه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د پښتون شوډلې تحریک غوښتنې سمېلي همدغسې غوښتنې دي. په خپله هم له 13 کلونو راهیسې کوي. پرون په ورځو کې جلسې ته عمران خان وویل د پی ټی ایم خبری سنه خو د خپلو غوښتنو لپاره د وینا طریقه یې سخته ده. د جنوبي وزیرستان په تحصیل لده کې یو 28 کلن الک پرون د ماین 14 له وجې زخمي شوی دی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې امان الله نومه د ځوان پرون وخت د ماین 14 له وجې کړ زخمي کېدو وروسته د ډېرې اسمن خان یو روغتون ته وړل شوی او ډاکټرانو ته الته خپا پرې کړې ده. پاکستان وایي د بلوچستان په ورماڼه کې د 14 کسانو وژونکي وسله وال ایران سره تعلق لري. د پاکستان ډان او ځینې نورې رسنۍ وایي دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې ایراني سفارتخانې ته په لیږل شوي احتجاجي خط کې شوې ده. د اپریل 14 د بلوچستان په ورماڼه کې وسله والو 14 امنیتي سرتېري لباس څخه راکوز کړل او په ډسې وویشل. پولیس چارواکي وایي نن په کابل کې 14 شوې ده چې پکې 2 بریدګر وژل شوي دي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې خو وسله والو طالبانو ویلي چې دا کار دوی نه دی کړی. د جماعت اسلامي ګوند کړو په بلدیتي نظام کې د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې په بدلونونو اندېښنه ښودلې ده. د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان پرون ویلي چې له بلدیتي نظام څخه د زیرلي ډانچې لرې کولو او دا یوازې د تحصیل وکلو پورې محدودولو سره به بلدیتي ادارې کمزورې شي. د کوسو چارواکي وایي 18 وګړي له شام څخه خپل هیواد ته بېرته راغلي چې پکې د داعش ډلې 4 مشکوکه وسله وال هم شامل دي. د چارواکي وایي دا کار د امریکا د نږدې همکارۍ له امله شوی دی. او نن په مصر کې د عوایني اصلاحاتو لپاره د 3 وطني ټولپوښتنې په ترڅ کې رایه اچونه پیل شوې ده چې له مخې یې د ولسمشر عبدالفتاح السیسي واک تر 2023 کال پورې رسول کېدای شي.
او اوس هم راځو د کورنۍ او ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
د انګریزي ژبه ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل ادارې پاکستان کې د زنانو سره د جنسي تیري او هراسمنت په حواله لیکلي. ادارې وایي چې د روسيو کې په لاهور کې د یوې دستوري دوران دوه خویاندو د سکیورټي ګارد او ځینې نورو کسانو لخوا د تنګول او جنسي تیري او د کوشش شکایت کړي. د اسلام آباد کې د کینډا نه راغلي یو زنانه هم ځینې کسانو تنګ کړي وه. ادارې وایي د دې ترڅنګ د پولیسو یو افسر د هغه زنانه سره هم جنسي تیري کړي چې د یو بل کیس مقدمه درج کولو لپاره راغلي وه. بل طرف د یوې خور له اړخه درې ورونو په ضد د جنسي تیری اف آی آر درج کول ښایي چې زموږ معاشره کې زنانه نه خو په کور دننه محفوظ دي او نه بهر. درې اخري کې لیکي چې هر څوک پولیس د داسې کارویانو په تور کې ځینې کسان نیولې هم دي، خو بیا هم دا د حکومت لومړی ذمہواري ده چې داسې ماحول پیدا کړي چې پکې زنانه خپل ځان محفوظ وګڼي او چې د داسې قسمه خلکو په ضد داسې اقدامات وکړي چې د نور لپاره یو مثال جوړ شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي که د حکومت نظام پارلیماني وي او که صدارتي، خو کابینه پکې غوره او اهم کردار لوبوي ځکه چې کابینه کې موجود وزیران په اصل کې د دې ملک نظام چلوي او یو ملک د پرمختګ په لار بوتلی شي. ادارې وایي تر څو چې د پاکستان تعلق دی دا وخت د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او په دې اړه حکومت بیا بیا ویلي چې تیر حکومتونو قرضې اغستې نو ځکه دا حال دی. خو بل طرف ته که وکتل شي نو له دوست ملکونو د امداد اغستو باوجود هم اقتصادي حالات مخ په ښکته روان دي او د ډالر نرخ په بره وخت
تیل گران شو نور گرانی راغلا چیل قبل یولس او مخالف گوندون په حکومت ټکونا شروع کړل ذریعہ وړاندې لیک په داسې حال کې د خزانه د وزیر اسد عمر نه استعفا غستل یا په خپل مستعفی کېدل او دارنګ د نور وزیرانو وزارتونه بدلول په حکومت په بین الاقوامی کچا اثرات و غورځوي او دا هم یو رائے راغلی چې اسد عمر ته نور وخت ورکول پکار وو ځکه چې یو خوا بجټ را روان دی او بل خوا د ایمف سره هم خبرې ترې روانې دي نو په دې وخت کې د نوموړي استعفا به حکومت لپاره مشکلات پیدا کړي ادری آخری کے وہی کسام اس فیصلے شوی خود راتنوں کے لپار دا قول او فیل بنیاد پر نیکنے تئی پکار دے
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نڑے دا تازہ پیخو او روانو چارو خبری
واشنگٹن پوسٹ رسپانہ لکی دا پاکستان پا کابینہ کی په داسې وخت پراخه بدلونونه وکړل شول چې هیواد تماشي ستونزو سره مخ دی او د پاکستان کامی بجټ وړاندې کولو ته هم کم وخت پاتې شوی دی. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په قطر کې د طالب استازو او افغان حکومتي پلاوي ترمنځ د خالی ورځې خبرې لغوه شوې دي. د غونډې منتظمین وایي دواړو خواوو ته د خلکو د شمیر پر سر اختلاف رامنځته شوی چې له وجې دا غونډه اوس نه کیږي. د دغو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر د تیر سیارت په ورځ د خپل څوکۍ پریښودو اعلان وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې د خزانه وزارت او کورنیو چارو په وزارت کې د بدلون راپورونه خپاره شوي وو. د یو حکومتي بیان تر مخه د خزانه نوی مشیر عبدالحفیظ شیخ ټاکل شوی دی. دا شان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري، د ساينس او ټکنالوژي او فردوس عاشقاوان د اطلاعاتو مشاور ټاکل شوی دی. له دې سره سره اعجاز شاد داخله چارو وزیر منتخب شوی او شهریار اپریدی د سرحدي چارو وزیر نومول شوی دی. دا بدلونونه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې اسد عمر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل وزیر اعظم غوښتل چې ده ته د انرژۍ وزارت ورکړي خو دی کوم وزارت نه غواړي. د اسد عمر استعفا په داسې وخت مخې ته راغلی ده چې څو ورځې وړاندې په واشنگټن کې د پیسو نړیوال صندوق له مشرانو سره ولیدل. پاکستان غواړي د آی ایم ایف نه $8 اربع قرض واخلي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي طالب مشران د قطر د دوحې د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت ته وړاندې شوي لیست په منلو کې پاتې راغلی او غونډه یې لغوه کړې ده. د افغانستان حکومت د تېرې نهې په ورځ د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي او د افغان سولې په اړه خبرې وکړي، خو اوس دغه غونډه نه کیږي. ورځپاڼه لیکي د دغه غونډې د بلې نیټې په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. په دوحا کې د دغه غونډې منتظمین وایي طالب مشرانو ته د خبرو په دغه عمل کې د خلکو په شمیر اعتراض وو. دوی غوښتل چې ځینې خلک ترې وباسي او دغه شمیره کمه کړي، خو افغان حکومت ورسره ونه منله. د تیر زیارت په ورځ دوحا ته د تلونکي پلاوي په لیست کې د تګ وړاندې بدلون وکړل شو چې د ډېرو هغو افغان چارواکو نمونه ترې لرې کړل شول چې وړاندې د غونډې په لیست کې شامل وو او هم د دغو اختلافاتو پر سر د دوحې د غونډې نه کېدو اعلان وشو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ ویلي د اپریل په 19 د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لیبیا کې د وضعیت په اړه له خلیفه هفتر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د زیارت په ورځ په لیبیا کې د اوربند پریکړه لیک برابر کړی و، خو امریکا د زیارت په ورځ وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نشي کولی. اخوا د روس حکومت هم ویلي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه ودرېږي. په دې اړه نور تفصیل د زموږ همکار فرشته جلال زین اور.
د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او خلیفه هفتر په لیبیا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه غږېدلی دي. قومندان خلیفه هفتر په لیبیا کې د ملي پوځ په نوم ډلې مشر دی. د خلیفه هفتر ځواکونو دوې اونۍ مخکې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د قومندان هفتر ډله په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حاکم نظام چې په ترابلس کې متمرکز دی مخالفه ده. په ترابلس کې حکومت نړیوالې ټولنې هم په رسمیت پیژندلی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ د تروریزم پر ضد په مبارزه او د لیبیا د تیلو د زیرمو د امنیت لپاره د قومندان هفتر مهم رول ته متوجه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو پر دې چې لیبیا به څرنګه د ثبات لرونکي ډیموکراتیک سیاسي سیستم پر لور حرکت کوي خبرې کړې دي. ټرمپ او خلیفه هفتر د دوشنبه پر ورځ غېدلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي دا نه ده څرګنده چې ولې سپینې ماڼۍ د هفتر او ټرمپ د ټلیفوني مکالمې خبر په ځنډ خپور کړ. د خلیج هیوادونه او اروپایي اتحادیه پر دې چې د ترابلس د نیولو لپاره د خلیفه هفتر ملاتړ وسي متفاوت نظرونه لري او ویشلې دي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ په ترابلس کې د ډزو ژغ اورېدل کېده. د ترابلس اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ښار په جنوبي برخو کې ډزې وې. په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په لیبیا کې د اوربان پریکړه لیک برابر کړی و. په پریکړه لیک کې غوښتنه سوې وه چې د بشري مرستو ډلو ته باید اجازه ورکړ سي چې له هر ډول شرطه پرته په لیبیا کې خلکو ته کومکونه وکړي. خو د امریکا متحدو ایالاتو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نسي کولای. د امریکا حکومت لا نه دي ویلي چې ولې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخالفت کړی دی. د روسیې حکومت هم ویلي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه درېږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دوه مهم دایمي غړي دي. دواړه هیوادونه د هر پریکړه لیک د ویټو حق لري.
سباون د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په دولس نیمه بجو له انیسی اجمل سره.
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې د قطر د غونډې لغوه کېدل له طالبانو سره د خبرو د ودرېدو په معنا نه دي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې له موجودو فرصتونو نه باید ډېره ګټه پورته شي. په دې اړه نور تفصیل د نسیم شفق په دې رپورت کې وو.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د سولې عالی شورا وایي چې له ځینو هیوادونو سره په هماهنګۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده او د قطر د غونډې لغوه کېدل نشي کولای چې رواني هڅې ودروي. ښاغلی غفور د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو د پیلېدو لپاره به له ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالی شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کیږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، خو هغه سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او په کوم هیواد کې ترسره شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ پیل شي لغوه شول او افغان حکومت یې ملامتي پر قطر واچوله. دې غونډې ته افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او یو شمېر حکومتي چارواکي پکې شامل وو. د دې غونډې له ملغا کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې روانې هلې ځلې څه ناڅه ټکنۍ شي. خو افغان حکومت ویلي چې په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې لسو ورځو پورې د مشورتي لویې جرګې جوړېدل یې ښه بېلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړې چې د خبرو اترو لپاره هیڅ بدیل نشته او دوی په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی
خصوصا په دې کې مرسته وغوښتل شي. ایران عربي مملکتونه خپل د قطر هیواد د امریکا چې تقریبا طالبانو سره ښه روابط لري. زه فکر کوم دغه څه دي چې موږ کولی شو او دا فرصت مونږ سره شته ده چې مونږ وکولای شو د دې امکانات نه په استفاده سره دوی د مذاکراتو میز ته کړي.
تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي چې چمتو دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د پښتون ژغورنې غورځنګ د وزل شوی مبارز پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوړی خور وړانګې لونی ویلي رور یې ځکه وجل شوی چې د سیمې د ولسونو د حقونو غوښتنه یې کوله. د بخښنې نړیوال سازمان په ویبپاڼه وړانګې لونی په یوه لیکنه کې ویلي باید ارمان د وژنې آزادې پلټنې وشي او ذمهوارو کسانو ته د قانون سره سمه سزا ورکړل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې د شاهین بنیري نورو.
وړانګا لونی لیکي ورورې غوښتل چې د سیمې د ولس حقونه خوندي کړي او هم له دغې لپاره په مبارزه کې ووژل شو. په ارمان د روان کال د فروری په دویمه په لورلای کې پولیسو تشدد وکړ او مړ کړ. دا په داسې حال کې و چې هغه په پولیسو د ترهګر برید پر ضد د یوې احتجاجي ناستې مشري کوله. وړانګا وایي ورورې په دغه لاره کې د ورپېخو خطرونو خبرو او اکثر به ورته ویل چې د پښتنو د حقونو لپاره په روانه مبارزه کې به له درد سره مخ کیږي. وړانګا چې لکه د خپل ورور د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال غړی ده وایي په خپل سیمه کې امن غواړي، سکولونه، کالجونه او هسپتالونه غواړي او پر ځای د دې چې غوښتنې ومنل شي دوی د غدارانو او د ریاست د دښمنانو په نومونو بلل کیږي. وړانګا وړاندې لیکي د دوی مبارزه د جبري لا درکه کېدو، ماورای عدالت وجنو او په امنیتي پوستو د زور زیاتی پر ضد ده او غواړي چې د خپل وطن ځمکه د ماینونو نه پاکه کړي. خو دا هڅې کیږي چې د دوی آواز خاموش کړل شي. هغې په خپل لیکنه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو فعالانو لکه ګلالی اسماعیل او ثنا اعجاز ذکر هم کړی چې مقدمې ورباندې جوړې کړل شوي دي او حکومت ورلا له هیواده د بهر تلو اجازه نه ورکي. وړانګ لیکي ارمان غوښته چې پاکستان د یو شفاف او جمهوری فیډریشن وي چرته چې د پښتنو، بلوچو، سندیانو، سرایکیانو، پنجابیانو او نورو قومونو د حقونو حفاظت کیږي، دوی مذهبي ازادي ولري، د خپلو خیالاتو اظهار وکړل شي او د زور زیاتی نه خوندي وي. وړانګې په پای کې لیکلي رور ارمانې چې څنګه ژوند کاوه هم هغه شان مړ شو. د هغه د ژوند اخري کار دا و چې هغه کسان خوندي کړي کوم چې ورسره په پاکستان کې د بې انصافیو پر ضد ملګري وو. سره د دې چې امنیتي ادارو لارې تړلې وې خو د هغه جنازې لا د خلکو یو سمندر راغلی وو. وړانګې لیکلي دي په هغه ورځې تر ټولو لوی ارمان دا و چې ارمان دغلته د ولاړې ونې نه بهر راوځي. بلخوا پولیسو د ارمان د وجنی تورونه رد کړی دی او وایي چې په دې اړه پلټنه روانه دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي ملا بهرام اخوند وایي کچری په بلوچستان او د هیواد نورو سیمو کې د پښتنو هدفي وجنو لړۍ بند نه شوه نو لویه احتجاجي ناسته به پیلوي. بهرام اخوند مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بدامنۍ پیښو کې پښتانه وژل کیږي او ریاست باید د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د بلوچستان حکومت دریځ لري چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره عملي کوي خو کارپوهان وایي په بلوچستان کې په منظمه ډول د ترهګرۍ پیښې دوام لري چې د حکومت نااهلۍ ثبوت دی. نور تفصیل د ګل ایاس نو.
په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی ملا بهرام اخوند مشال اړو ته ویلي چې د صوبې په پښتون میشته سیمو کې هدفي وجنې زیاتې شوې دي او د دې پر ضد به لویه احتجاجي ناسته د غورځنګ مشر منظور پښتین سره د مشاورت وروسته کوي. نوموړي لاغي روسو مشال اړو سره دا خبره کړې چې د بلوچستان صوبې په پښتون میشته سیمه چمن کې د جمعې په ورځ پی ټی ایم لارین وکړ. لارینوالو په چمن او د بلوچستان په نورو سیمو کې د بدامنې پیښو پر ضد او د امن په حق کې شعارونه ورکړل. د دوشنبې په ورځ په چمن کې یوې بمي چاودنې یو تن وژلې او دیارلس نور یې ژوبل کړي ول. همدارس د اپریل په 12مه د کوټې په هزار گنجای کې ځانمرګ برید شل کسان وژلي او 8 نور یې ژوبل کړي ول. تر دې وړاندې په سنځاوي پښین قلعه سیف الله او لورلای کې د بدامنۍ پیښې شوې دي چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د پی ټی ایم مخکښ ملا بهرام اخوند ویل چې د ریاستي ادارو له لورې پښتنو سره غیر آئینی کارونه روان دي او دوی په هیڅ یو ځای کې محفوظ نه دي.
کچیر لاس وانخسی نو بیا موږ مجبور یو مر بد ریاستی ادارو چې کم د دې مشنری د دابا ټول جامو نو نن موږ دې ته وارننګ ورکړي دا به انده و دې ته ګور دې ته را جامل او موږ سره ښکار کوي آینده لا عمل دادی موږ به د یو لوی جرنه بندوبست کوو دا هغه جرنه مدت به معلوم نه چې هغه څو عمر دې موږ د منظور پرسن سره هم پر عادی تاکي یو نو منظور پرسن چې بیا موږ ته کم لا عمل په لاس راکړي موږ خپل کام په اعتماد کې دی موږ به د یو لوی جرنې بندوبست کوو چې لو جرنا د هغه مدت په معلوم نه وي چې تر څو پورې موږ د دې ریاستی ادارې د ظلم د جبر څخه ځان نه خلاص کړي.
ملا بهرام اخوند له حکومت غوښتنه وکړه چې د اپریل 12مې او نورو پیښو پلټنې دی وکړي او په دې کې ککړو کسانو ته دی سخته سزا ورکړل شي. په کوټه کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سید علي شاه وایي د پاکستان نورو برخو پرتله بلوچستان کې په منظم ډول ترهګري روانه ده. دوی ویل چې سمودې لپاره په صوبې کې قلاري راغلي وا خو په سمدستي توګه نامنیو پیښو له وجې خلکو کې تشویش پیدا شوی دی.
مختلف دا بلوچستان کی چکم ایشو زیدل تکا ترگری دا نو آغا اوگنائز ترگری دا منظم ترگری دا دل دا صدا سی نا سٹریٹ گینگز تا نا دا علاقو گینگز تا چی آغا پولیس ور سی آپریشن ہو کی آغا ختم سی نو دل دا چی دل تا خو اوگنائز تیروریزم دی نو دا دیل ختم دو را پارا پولیٹیکل ویل واڑی اسٹیٹ لیول پالیسیز واڑی اور فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے زیادہ تعلق نہیں.
خود بلوچستان صوبے دا کورونا چارو وزیر ضیاء اللہ لانگو مشال اڑے تو ویل پاکستان ل دو لسیز رئیسی غیر اعلانیہ خفیہ طرح گرے سرا مخامخ دا. دوی ویل چې دا پاکستان امنیتی ادارو عملیات ل وجه وس لوی خارونه محفوظ دی.
تو ہماری سکیورٹی فورسز نے اتنی قربانی دے کر ان کی کمر توڑ دی ہے ابھی ان کا بچا
مگد امنیتی ادارو دا قربانی ل وجه دا طرح گرم لا ماتا کھڑے دا او وڑو کے نیٹ ورک کی پاتې شوې دي. دغه ناصر آسان هدفونه په نخښه کوي او بې ګناه خلک وژني. د درګرې د کمی کړنلارې جوړه شوې وا خو پر عمل نه کېدلو اوس پر عمل شروع شوې دي. د اپوزیشن کردار تنقید کول لې خو موږ به بلوچستان کې هم راولو
او کرتے رہیں گے لیکن ہم انشاءاللہ پاکستان اور بلوچستان کو امن کر کے ہمارا بہت جلد بنا دیں.
صوبائی وزیر دا هم ویل چې په بلوچستان کې د طرح غره زین پیخو کې ککړ کسان نیول شوې دي او د نور لپاره امنیتی ادارې عملیات کوي.
اوریدونکو اوس هم زو سواد ته چرته چې په منګوره کې د کلام اوسیدونکو دکاندارانو د هوټلونو مالکانو کلام ته پتون کې سړک د کار د ځند په سی پیک کې د کلام ابیشام منصوبې نه شاملولو په پرمختیایي کارونو کې د غیر معیاري موادو د کارولو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو ویل چې د کلام د سړک لپاره په اربونو روپۍ منظور شوې دي خو ولې کار پرې سم نه کیږي چې ورسره د دوی کاروبارونه د تاوان سره مخ شوي دي. په دې اړه نور حال د نیاز احمد خان نه اورو.
مظاهره ته د کلام یو شمېر مشرانو ویناګانې هم وکړې. دوی وینا ده چې کال 2010 کې سیلابونو د کلام روډ وړې وو اوس ورته حکومت په اربونو روپۍ بجټ منظور کړی ولې کار د ځنډ ښکار دی. احتجاجي جلسه کې د سوات هوټل اسوسیشن مشران هم شامل ول. دوی ویل چې د ګرمۍ موسم را روان دی او کلام سیلانۍ سیمه ده. دې سره نه صرف د هوټل صنعت د تباهۍ څخه مخ دی بلکې ځي ولس ته هم د روزګار ستونزې دي. د کلام هوټل اسوسیشن صدر ډاکټر عبدالودود زیاتوي
یوازې د کلام هوټل نه دی کې دکاندار نه والا ٹرانسپورٹ نہ والا سبزی فروش نہ والا دنیا کی سمر خلق دے پکپلی نہیں دے سواد و نور خلق خلق راجی پا سیزن کی کلام کی سوک بریڑے من ایک فروٹ خرسی سوک جان لسا خرسی سوک جان لسا خرسی ڈائریکٹ انڈ ڈائریکٹ دے من لکون خلق دے سر ریلیٹڈ دے منگا وہ ہوئی چکہ دار اور دا سی پاتی شی دے سر دا کلام دا ترقی کی یو غٹ رکاور یو غٹ خند چیز منگ وردو ہے آغدہ غرور دے.
احتجاجی جلسہ دا پختونخوا امن جرگی تر سولی لاندے تابعہ شوا په دا اړه د یادې ټولنې مشر غلام علي وای چې دوی ځکه منګوره کې احتجاج وکړو چې کلام کې احتجاج ځای نه نسی.
اوس زمونږ نشاط چوک کې احتجاج دی که بیا دا ونه شو مونږ به انشاءالله پیښور ته ځو. د سی ایم صاحب مدرسي سیکرټریټ مخې ته به احتجاج کوو. دا جی یوازې د کلام مسله ده دا د دې ټولې صوبې مسله ده. بالفرض دا دلته د کلام دا روډ جوړ شي دلته ټوریزم بحال شي نو دې سره به زمونږ دا ټوله صوبه بشمول سوات خلک بیا کلام خلک دا به روزګار شي هلته به ایجوکیشن راشي هلته به خلک به روزګار راشي.
د کلام اولس غوښتنو په اړه د صوبای حکومتي غړو په ځلاکیم بیا د کلام صوبای اسمبلی غړي میا شرا شرافت علی او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر سره رابطه وکړي ولې موقف یې رانلو. البته د صوبایي اسمبلی غړي میا شرافت علی پی او د پی ټی آی کالام بشر آصف شهزاد وای چې په کالام روډ کار روان دی او د مقامی اوسیدونکو احتجاج مو اعلی چارواکو ته رسولی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د امریکا د پراختیایی ادارې یو ایس ایډ پروموټ سانګې په ننګرهار کې یو سل نه دېرش انجونې د یو کال په دوران کې په دولتي چوکاټ کې د کار کولو په مقصد وروزلې او د یوې غونډې په ترڅ کې د فراغت سندونه یا سرټیفیکیټس هم ورکړل. د یادې ادارې چارواکي وایي چې فارغ شوې انجونې اوس کولی شي چې په اداره او داشان مدیریت او د دې سره سره د بشري حقوقو په یو شمیر ادارو کې په ښه توګه کار وکړي. په دې اړه نور حال د سیمینا باز محمد عابد را کوي.
دا غونډه چې یو شمیر نجونو ته په دولتي چوکاټ کې د کار کولو په موخه د یو کلن زده کړې وروسته د فراغت سندونه ورکول، د اپریل په شلمه نیټه د جلال آباد شاهي ماڼۍ په تالار کې جوړه شوې وه. دی ویسټ پروموټ اداري او تن مسول احسان الله احسان وایي چې په دې یو کلن دوره کې نجونو ته د اداري مدیریت، تدارکاتو، بشري منابعو او نورو اړوندو کاري ساحو کې شپږ میاشتې نظري زده کړې ورکړې، درې میاشتې د رهبرۍ زده کړې او پاتې درې میاشتې په بیلابیلو دولتي ادارو کې عملي زده کړې ترسره کړې دي. نوموړی وړاندې وایي
دا لومړۍ دوره ده چې فارغېږي. یو سلو نه دېرش تنې موږ نن فارغ کړو. اوس د استخدام پروسه موږ شروع کړې ده چې له دولت سره په ډېره نږدې باندې موږ کار کوو چې دوی ته د دې زمینه مساعده کړو چې دوی په دولت کې کار وکړي.
هغو نجونو چې په دولتي ادارو کې د کار کولو د وړتیا سندونه ترلاسه کړل خوشاله ول، خو له دولت نه غواړي چې په ادارو کې په کار وګماري. دوه تنو نورزیا لودین او نورسبا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
وروسته له هغې څخه چې موږ په اداراتو کې غدرې میاشتې کار وکړو، ادارې له ټولو اصولو مقرراتو سره شنایم ترلاسه کړل. اوس کولی شو چې په اداراتو کې کار وکړو. دغه زرې صاحبانو موږ ته یو تصدیق راکړ. موږ کولی شو په ریاستونو کې کار وکړو. ټولو نه غوښتنه لرم، ټول رئیس صاحبانو نه والی صاحبانو نه، چې دوی باید دغه انجونې چې دغه پروسې نه فارغې شوې دي، دغو ته باید د کار زمینه برابره کړي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وایي چې دوی هڅه کوي چې د ننګرهار په اداره کې د کار کولو په موخه پر نارینه او ښځینه ته ترجیح ورکړي.
چې دوی کله تعینېږي په ادارو کې پنځه پوینټونه دوی ته اضافه ورکړل کېږي یا نمرې اضافه ورکړل کېږي. کاري تجربه که د نارینه نه کمه وي یو څو میاشتې، هغه هم ورته امتیاز ورکړل کېږي. بل دوی اوس کولی شي چې آنلاین اپلای وکړي.
د امریکا د پراختیا ادارې یوسټ چارواکي وایي چې د پروموټ ادارې له اړخه د افغانستان په کچه 3900 تنه ښځینو ته د کاري ظرفیت لوړونې په موخه یو کلن زده کړې ورکړل شوي، چې له ډلې 1400 تنه مېرمنې په دولتي ادارو کې جذب شوي او زیاتوي چې په ننګرهار کې هم له 193 نجونو څخه د زده کړې پر مهال 12 تنه نجونې په دولتي ادارو کې جذب شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل نور.
ځینو قبایلي مشرانو نن یو وار بیا د فاټا له خبر پښتونخوا سره په شاملولو اعتراض کړی. وایي چې له دې سره قبایلو ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. نن د خیبر ضلع په جمرود کې د فاټا ګرینډ الاینس ډلې لخوا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وروسته د صورتحال په اړه غونډه وشوه، چې پکې د ځینو قبایلي مشرانو دا وینا وه چې حکومت د قبایلو مدنیات تر خپل واک لاندې راوستل غواړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې له قبایلو سره د وزیر اعظم عمران خان وادي به ضرور پوره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د پښتون ژغورنې تحریک غوښتنې سمې دي، خو د خپلو غوښتنو لپاره د وینا طریقه یې سخته ده. بلخوا د پښتون ژغورنې تحریک مرکزي غړی محسن داوړ مشال لیډیو ته ویلي، یو څوک چې د مرګ ژوبلې فکر کوي نو دا به ضرور ترخې خبرې وي. پاکستان وایي د بلوچستان په اورماړه کې د 1400 کسانو وژونکي وسلوال له ایران سره تعلق لري. د پاکستان رسنو لیکلي دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا په اسلام آباد کې ایراني سفارتخانې ته په لیږل شوي احتجاجي خط کې شوې ده. د اپریل 14 د بلوچستان په اورماړه کې وسلوالو 1400 کسان له بسه راکوز کړل او په ډسو یې وویشل. د جنوبي وزیرستان په تحصیل لدک کې یو 38 کلن الک پرندمان چاودنې له وجې زخمي شوی دی. چارواکو ویلي چې امان الله نومي د ځوان پر ناوخته د ماین چاودنې له وجې تر زخمي کېدو وروسته د ډېره اسماعیل خان روغتون ته وړل شوی چې هلته تي ډاکټرانو خفا پرېکړې ده. پولیس چارواکي وایي نن په کابل کې چاودنه شوې چې پکې دوه بریدګر وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې خو وسله والو طالبانو ویلي چې دا کار دوی نه دی کړی. جماعت اسلامي ګوند په بلدیاتي نظام کې د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې په بدلونونو اندېښنه ښودلې ده. د دې ګوند صوبایي مشر مشتاق احمد خان ویلي چې له بلدیاتي نظام څخه د ضلعي ډانچې لرې کول او دا یوازې د تحصیل وکلو پورې محدودولو سره به بلدیاتي ادارې کمزورې شي. او د کوسوو چارواکي وایي یو سلس وګړي له شام څخه خپل هېواد ته بېرته راغلي چې پکې د داعش ډلې څلور مشکوکه وسله وال هم شامل دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخند اسد د خبرونو ویان د انیسا اجمل او زموږ تکنیکی همکارا نادره درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیور ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.